سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګرت څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړي اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. دا سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندو څپوندو نسته ویش پنځه ویش مترو او د مخام لش بګو د سار ترش بګو په منځني څپا دولش پګنوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو دا کونړ ولایت پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز د لوري د نوی راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوې دي. دا سیمه ییزو سرچینو په حواله راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو د بریدونو د جمعې په شپه دوه بجې کړې دي. دا دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو ویلی دی. لا دی بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو. په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنو په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند وویل. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو همکارانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د ویاند چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه وو او ښځو دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویان په خبره د کرکټ نړیوالې شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته وړي. د کرکټ نړیواله شورا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. تر دې مخکې د برېټانیا یو سلو شپېته سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي وو چې د افغانستان په وړاندې د فبروري په شپږویشتمه پلان شوې مسابقې لغوه کړي، هغه څه چې وروسته رد شول. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه د وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته یې پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي. هاکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استانبول کې په یوې خبري غونډه کې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې انقره په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښ وکړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربیره کلکه اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شنډ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ښاغلي فیدان د سوریې په شمال کې هغو کورد وسلوالو ته چې انقره د کردستان د کارګرانو له ګوند پی پی کی سره په تړاو تورنوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل ترکیه نیت نه لري چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د خاورې کومه برخه ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ترامپ پرون پنجشنبې په فلوریډا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غوښتنې پاره تنظیمولو کار کوي. ترامپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته یې کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره یې په محضر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړی خونړۍ شخړه یاده کړې ده پای ته ورسوو. ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په څلوېښتو ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه وو افشا کړي. هغه له پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې او یادای کړې ده چې دغه جګړه درولی شي. ټاکل شوی چې ترامپ د روانې جنوري میاشتې په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شي. پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د کونړ په یو شمېر سیمو توغندیز بریدونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د مینو پرېښودو ته اړ شوي.
کورونا
وړاندې به په سیمه کې خبریال ته ورشو. وروستي جزئیات به ورنه واورو. دا به هم راسره واورو چې د کرکټ پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه او د دې غوښتنو ردېدل. دا بندیزونه د افغان ښځو د حقونو په نوم پر افغاني لوبډلې غوښتل کېږي، خو افغان ښځې ونجونې بیا څه وایي؟
موږ د کرکټ لوبې سره سیاسي چلندونه کې او دوی نور هم ښه وځلېږي او نور هم زموږ هېواد ته ویاړونه راوړي.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به راسره واورئ چې پوتین او ټرمپ غواړي وګوري، خو آیا دا کتنه به د اوکراین جګړه پای ته ورسېږي که نه؟ په دې اړه درته جزئیات لرو. په پای کې به که وخت پاتې شو ستاسې پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. په دې خبری خبرونه کې موږ فرید سیال د بهروز د لری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. پاکستاني ځواکونو د افغانستان د ختیز کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي دي. د دې ولایت د سرکڼو دانګام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه راکټي بریدونو له امله دوی اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د افغانستان پر پکتیا، پکتیکا او خوست د پاکستانی ځواکونو تر هوایي بریدونو وروسته دا ځل پاکستانی ځواکونو د ختیز ولایت کونړ په ځینو ولسوالیو راکټي حمله کړي دي. د کونړ ولایت د سرکانو او دانګام ولسوالي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه له 12 وروسته شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د شپې جنگ شوی و، نو جنگ چې شوی بیا دا خلک اخوا دغه د نوآباد سره چې دا بله ډنډونو ساحه د هغې ته راوتل او هغې اول د پاکستان او ټي ټي پي خپل منځ کې جنګ وفکر کړو، نو بیا بیا د دېو پوستې لګېدلې وې، د طالبان پوستې لګېدلې، نو بیا بیا ته دې هم ځوابي ډزې کړې.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی مرسلین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پاکستاني ځواکونو لخوا برید ترسره شوی چې له امله یې د کورنۍ غړي ډېر ویرېدلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید په اړه د پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا شاوخوا 50 توپونه توغول شوي چې له امله یې یو کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. یادې سرچینې زیاته کړې چې طالب ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې چې د تلفاتو په اړه یې جزئیات نشته او د نښتې د جمعې ورځې د سهار تر 10 بجو دوام کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د رواني جنوري په 8 نیټه هم پاکستاني ځواکونو د دې ولسوالۍ په سیان، چنارناو او درګي سیمو کې د توپونو ډزې کړې وې چې له امله یې یو کور ویجاړ شوی و، خو چا ته زیان نه واوښتی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د رواني جدي میاشتې په 4 د پاکستان د پوځ جنګي الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې د طالبانو حکومت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي وو چې هیواد یې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په تنظیمونه په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دایداوي رد کړي دي. پاکستان دا کوي چې د دوی په وړاندې جنګي دونکي ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ پر یو شمېر سیمو له توغندیزو بریدونو وروسته هلته اوسیدونکي اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. خو دا چې د دغې توغندیزو بریدونو اصلي علت څه دی، هلته دا جګړه تر کله پورې روانه وه، له سیمې راسره زموږ خبریال وصل شوی دی. تاسې ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که په دې اړه نورو جزئیات راکړئ چې د دغې توغندیزو بریدونو تر شا اصلي علت د سیمو اوسیدونکي اوس له سیمې وتلي کلام په سیمو کې شته.
من زه هم تاسو او درنو وريدونکو ته سلامونه ویمه. تیر شپه د کونړ په دری ولسوالۍ باندې پاکستانی ځواکونو بریدونه کړی دي چې یو د سرکانو د دانګام دی او شلتن دی. شلتن او دانګام کې چاته ځاني زیانونه نه لري وختي او همدارنګه یو شمیر کورونه تخریب شوی دي چې هلته خلک وایي چې تقریبا تر شپږ پنځوسو پورې د توپونو توغندۍ راغلي دي، مرمۍ راغلي دي په دغه دوه ولسوالیو باندې. او تیر شپه په سرکانو ولسوالۍ کې بیا زیاتې همدغسې پنځوس توغندۍ راغلي یا ګولۍ د توپونو راغلي دي. دلته دواړو طرفونو یو بل سره جګړه هم کړې ده چې پکې دوه کسان، یو کس وژل شوی دی خواته او یو ټپي شوی دی. پاکستان له تیرو تقریبا څوارلسو کالو څخه په دغه د ډیورنډ کرښې سره چې کمی ولسوالۍ د کونړ پرتې دي یا د ننګرهار یا د نورو ولایتونو پرتې دي، په دې باندې بریدونه کوي. هغوی دعوه کوي چې دلته ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان دلته وسلوال اوسیږي، دلته مرکزونه جوړ دي یا نور شی نه دي. خو د سیمې خلک او پخوانی او اوسنی او افغان حکومتي چارواکو دا خبرې په وار وار رد کړي دي چې دلته څه نشته دي، دلته طالبان نشته دي. او هغه دا ټول خلک همدا وایي چې دوی خو سیمې خاردار غزولې دي، همدارنګه پوستي جوړې کړې دي په څو څو سوه مترې کې دوی پوستي جوړې کړې دي. د دوی نه هغه خلک په آرام نشه وختلل، ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې هلته خو خپلوي دي په باجوړ دیر او مومند او په نورو ځایونو کې. نو بیا وسلوال څنګه دی خواته اخواته اوړي دي ځنه؟ نو دغه مهمه خبره هم دغه چې هغه دا داوه کوي چې د دې ځنه وسلوال راځي، خو افغان حکومتونه چې تیر جمهوریت او وسله طالبانو حکومت دوی ټول دغه خبره رد کړې دي.
په بخل سره د خلکو پاره ته اساسي دا ونه وکړه چې سیمه خاردار ده،
د دغه سیمونه راوتلې دي اکثره سرکانو ولسوالۍ د ناوي او ناولې او همدارنګ د گنجګل کمزینې چې لګیدلې یا خپل د ولسوالۍ مرکز سره نږدې کم کور نه چدي په دوه کورونو کې مرمۍ لګیدلې وي. چا ویډیو آزادی رادیو سره شریک شوه دا پکې څاروي مړ شوی دي، همدارنګ نو چرګان او دا شی نه پکې مړ شوی، یو موټر خراب شوی دی. خلک سخت په ویره کې دي، وایي ک چیرته دغه بریدونه بیا هم دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې د کم کسان چې پایدایم کور نه پریدي. په تیرو څوارلسو کالو کې په همدې سیمو کې چې ما درته ویل د ډیورنډ کرښې سره نږدې دی خواته په زرګونو خلکو خپل مینې پریښي دي، او اوس په نورو ځایونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیرې. دغه خلک وایي که چیرته په دغه یخ ژمي کې بیا هم دغه مرمۍ او د بریدونه دوام وکړي نو موږ به د سخت ژوند سره مخامخ شو، ځکه چې ژمی دی، سرپناه نشته، کار نه، بل څه نه، او څه چې ورسره وي هغه کورونو کې تنه پاتې شوي دي. بل مسله دا ده چې یو طالب چارواکي چې دغلته پام دې سیمه کې دی د نوم خودلو څخه ډډه کوله او همدارنګه نور معلوماتو څخه، خو هغه ویل چې دوی د سرکانو ولسوالۍ اړوند چې کومې د اخواته د ډیورن په فرضي کرښه باندې دغه پرتیری پوسټي پاکستانی هغه شپک پوسټي دوی سوځولې نیولې دي، او هم اخواته وخت دي د ډیورن کرښه نه غاړې ته یو مرکز نیولې دي چې اوس هم تل دوی ملګری تل ځای په ځای دي. نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې هغه اخواته مرګ جوړ بلا وخت ده، خو دوی دا داوه کوي چې دغه زین دوی ته نیولې تر اوسه پاکستان په ډیره څنډې ویلې دغه جګړې او یا غوی ته دا وخت او تلفاتو په ارتباط باندې.
ډیره زیاته مننه کورموادان په سیمه کې د ازاد رادیو خبريال و چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کونړ پر سرکانو د انګام لسوالې د پاکستاني ځواکونو د توغندي زوبریدونه په اړه روستي چوسیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري هغه کسان چې همداشي به له ازادي رادیو سره وصل شوي دي، تاسو ته زنګړی سلام کولای شي. ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو 1921 مترو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه تولش پکنه وی ووري. دا کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای دا افغانستان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د خپل حکومت د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. دا کرکټ مشهور ویب پاڼې کرکټ انفو د کرکټ د نړیواله شورا د ویان له قوله لیکلي دي چې د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې وو.
د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د زینو هیوادونو په ځانګړي توګه د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبدونه کولو له غوښتنې وروسته د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی ویلي له افغانستان سره به د کرکټ د ودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کرکټ یوې مشهورې ویب پاڼې کرکټ انفو پرون پنځشنبه ناوخته د کرکټ د نړیواله شورا د یو ویان له قوله لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدای. آی سی سی ویلي د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. د کرکټ نړیواله شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ لسګونو برېټانیوي سیاستوالو د انګلند کرکټ بورډ او غوښتل چې راتلونکي فبروري میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې کیږي له افغانستان سره لوبه ونکړي. که څه هم د انګلند کرکټ بورډ د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه د کرکټ د نړیواله شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، خو د جنوبي افریقا د ورزش وزیر ګایټن میکنزی ویلی دی کده د پخوا خوای په چمپیونز ټرافي کې به افغانستان سره لوبند نه وای کړي. افغاني ولاسلا استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله، وای پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره د کرکټ له ملي ټیم سره لوبنه کول د حل لار نه ده. نو موري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
موږ باید د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څخه بشپړ ملاتړ وکړو. که چیرته موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې شي او د ښوونځیو دروازې پر مخ خلاصې شي، باید مخامخ له ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو سره خبرې وشي. او په ورته وخت کې ډېر نور ځایونه او چینلونه شته چې هلته باید فشار راوړل شي او تحریم شي. ولې باید یوازې د کرکټ په اړه دا ډول څرګندونې وشي؟ اجازه باید ورنه کړل شي چې د افغانستان بیرغ له منځه ولاړ شي. یوازې هم دومره بس دی چې په افغانستان کې نه رپیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغانانو او د کرکټ د چارو ځینو پوهانو په دې اړه خبرې او پوسټونه کړي او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د نورو هیوادونو د لوبو د نه کولو مسله غندلې ده. د کابل ښار دوه تنو سیدونکو سمینی او محمد منیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نیوال څخه دا هیله لرو چې زموږ د کرکټ لوب سره سیاسي چلندونه کې او چې دوی نور هم خوځلې کې او نور هم څنګه هیواد ته بیاډونه راوړي.
آی سی سی چې کوم تصمیم د افغان لوبډلې په اړه نیولای چې افغان لوبغاړي بخپل لوبډلې لوبغاړي بخپل کرکټ کې دینه مونږ کړلې کو داستایو په دې خوشاله یو چې زموږ کرکټ د سیاست سره ګډي. ما وختونه لاغوي دغه دا چې کرکټ د سیاست سره نه ګډي. په اوس وخت کې کرکټ یوازې نه ادرس دی چې زموږ ملي سرود زموږ ملي ارزښتونه ملي سرود او ملي بیرغ هلته شته.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو په ځانګړي توګه د دغه بورډ مشر میرویس اشرف د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینو سرچینو له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې میرویس اشرف د نړیوالې شورا لغړو سره د خبرو لپاره متحده عربی اماراتو ته تللی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. افغانستان به د دې میاشتې په 28مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د انګلستان او استرالیا سره په لاهور کې سیالۍ ترسره کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر تنظیمولو کار روان دی. نور تفصیل له نوریا اسنوري نورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ترامپ پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوری پالو والیانو سره د کتنې په محل د خبريالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې پوتین غواړي له سره وګوري او دوی د غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ترامپ وویل جزئیات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره په عام مازر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړي خونړۍ شخړه یاده پایته ورسو. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن جمعه په موسکو کې په یو خبري غونډه کې له پوتین سره د ترامپ د کتنې د پلان په اړه وویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیار دی چې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کوم قید او شرط پرته وګوري. د روسي د تاس خبري آژانس راپور له مخې پیسکوف وویل ولسمشر پوتین په وار وار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ګډون د نړۍ له مشرانو سره د تعامل لپاره خپل غېږه پرانیستی او د دې لپاره کومو ځانګړو شرطونو ته اړتیا نشته. خو هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو د ترسره کولو او د خبرو له لارې د موجوده ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې متقابل هوډ او سیاسي اراده موجوده وي. ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته په 40 ساعتونو کې به په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی افشا کړي. ترامپ چې هیڅ کله هم دی و اوربند او د سولې د تړون په اړه کره وړاندې زونه نه دی کړی تر له اوکراین سره د متحدو ایالاتونو پر ډیرو پوځي مرستو انتقاد کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ کراتو کراتو د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملنډې وهلي، هغه پلورونکی یاد کړی، خو پر پوتین د دې ترڅنګ چې ډیر کم انتقاد کړی هغه ستایلی هم دی. ترامپ د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اوکراین ته پر لیږل شو پراخو پوځي مرستو پر نیوکو سربیره په ناتو تړون کې متحدو ایالاتونو د دوامدار ښکېلتیا په اړه هم شکونه راپورته کړي دي. متحده ایالات د اوکراین تر ټولو لوی پوځي ملاتړی دی چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر دې هیواد بې دلیله یرغل کړی د څه باندې 15 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چمتو کړي دي. ټاکل شوی چې ترامپ د روان جنوري میاشتې په 6 د امریکا د وڅل ویختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له کورونو نشي وتلی او په کورونو کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي له هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی څو د کور لپاره اړین توکي واخلي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو د نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو له سخت کمښت سره مخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی تر څو د کور لپاره اړین توکي پوره کړي. د اسلام آباد په بارک هاوس سیمه کې میشت افغان کډوال عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د روانې جنوري له لومړۍ نیټې له کوره نه دی وتلی.
اسلام آباد کې دلته یو کمپنۍ په اسلام آباد کې کمپنۍ سره کار کوو. تقریبا نن مې شومه ورځ د شیزو کور ناسم، ما چټیا خسته ده له هغوی څخه. خاص یوازنی علت همدا ده چې په لار کې چک پینونه دي. افغانانو چې پوښتنه کېږي د هغوی اسناد چې کېږي.
ما از نگرانی و از سردردی هیچ شاب تا صبح خواه ندارم. شب که میشه دو دنه گلی سه دنه گلی مخرم بایله.
لډيري ویډیو او تشويشه لشپې تر سهاره خوب نګرم، نه کاشتنه بل ټول ډیر بد وضعیت کې دي. کار نشته، یو به سرپرست خزه څه وکړي؟ ل خپل څلور اولادونو سره کوم ریپورت کړی څه به وکړو؟ چیرته لاړ شم؟ ل دې وضعیت مخکې مو هم خواړه په سختۍ پیدا کول، اوس بيخي ل کورن شو وتلای.
د افغان کډوال ل نړیوالو مرستندوی بنسټونو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري له پیل راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د تیرې سېشنبې په ورځ د جنوري په 8مه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي وو چې پاکستانی پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیکا ولایت په خرنه کې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکو وایي د یادې پروژې کارونه شپږ سلنه پرمختللی او تر دې وروسته به ودانیزي کارونه هم په چټکۍ سره مختلار شي. تفصيل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار تنګدې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکو وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نګدې 15 میاشتې مخکې پیل شوی شپږ سلنه پرمختللی دي. دوی زیاتوي د پایل کاری لږ وخت اړتیا درلوده، خو د تعهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کیږي، ودانیز چارو لپاره 2.5 کال وخت په پام کې نیول شوی. چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 زره هکتار کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه شي. د یاد پروژې او تنفری کارکونکو انجینر امان الله محمدی وایي
مینان ورکو د پکتیکا ولایت شریف خلکو ته چې انشاءالله د یاد پروژې کارونه به د موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ د نظارت کوو او کنټرولوو. به په یادو کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندنکاري مکمل خلاص شوي دي، انشاءالله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بعدي کارو لپاره انشاءالله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلی ساحې ته پس بعدي کارونه به انشاءالله شروع شي. د بند خپله په اکسس کې چې لیفت رایټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندنکاري شوی دی.
د پکتیکا ولایت د ګمل فرعي سندي ځواب مسؤلین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم تر سره کول ورته لومړیتوب لري، او تر پای به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکی ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چارې تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دي. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجینر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه په ورځ باندې همکار یو، نو دغه کارونه سنه موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي، که هغه په هر وخت کې وي، که په هره ورځ وي، که په 15 ورځې کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ دي، وایي بیکاری ډیر ده او کدا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي، نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي. د پلتونی بند دوه تنه کارګر نیک نظر او داوود وایي
ډیر سره خوشحاله یو، انشاءالله ډیر دا کار باندې متوجه، ډیر خوشحاله یو او له خپلو کار کوو، خپل وطن هم جوړېږي، خپل ډیم جوړېږي، خپل وطن راته پاله کوي او شکر الحمدلله دوه مو بودیجا اخلو.
د بند چې جوړېږي مش په خپل باندې ډیر ورته خوشاله، کارګر ډیر کې لګیا دي لبل ملک پرای ساري.
سره لدې چې پکتیکا د مساحت له اړخه پراخ او د روانو او دوامدارو طبي اوبو ګڼې لویې وړې سرچینې لري، خو بیا هم د منظمو بندونو، سربندونو او کانالونو د نشتون له کبله د ډېرو سیمو خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري او له دې کبله له ګڼو ستونزو کړېږي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د آزادی رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. از موږ د ولسوالۍ سرګر سره دوه کال کې چې مرستې نه دی راغلی، مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام دته پریږدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشیږي او یو نوروزی دا معنی ده چې یسه یش نه دی ځکه چې دا ونی کشیږي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تاسیم کولای شئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه راوستوي موږ به تاسو پیغامونه د هرې خبری خبرونې په پای کې خبرو په دویمه نیمه کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو خطرغي وړاندې ورسو د دې سات خبرونه ته